د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ری په وی بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاسنوري هر کلای کوم. په دې خبرونه کې سعودي عربستان ته د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په اړه پر راپور سربیره دغه راز اوري چې سعودي عربستان غواړي په ننګرهار او کابل کې د 600 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي پوهنتونونه او مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه تاندې څانګې او د ښځو هم درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل د خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه د ولسي جرګې او پلاوی ترکیې ته تللی څو د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. په ننګرهار کې به 6,00,000 کوچنیانو ته د پولیو واکسین وسي. او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که انتخابات وګټي نو د لوړې تر مراسمو مخکې به د روسیې له ولسمشر سره په کتنه غور وکړي. ده هم پورا خبرونه. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنند سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوړخیزو او سیمیزو مسلو خبرې وکړي. شاغل عبدالله سعودي عربستان ته خپل سفر مهم بللی او ویلي دي چې د افغانستان او اسلامي ټولنې د هیوادونو اړیکې به ورسره پیاوړي سي. اجرایی رئیس پر ټویټر لیکلی چې په دې سفر کې د حکومت اووه تنه وزیران او 22 تنه سوداګر ورسره ملګري دي. ریاست د حکومت د اجرایی رئیس د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقې لاسلیک سي او د افغانستان د سولې پر هڅو به هم خبرې وسي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. اجرایی رئیس پر ټویټر لیکلی چې د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستنېږي. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې. د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوی د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته تللی دی. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته ویل چې د پلاوی مشري د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی کوي.
کنفرانس
د کشورای اسلامي راجی د وی دا د اسلامي هیوادونو کنفرانس چې د پارلماني چارو په اړه خبرې پکښې کېږي. د یارلس هیوادونو وربلل سوی او په ځانګړو کمیټو کې پر ځینو قوانینو خبرې پکښې وسی. ترکیه د اسلامي هیوادونو د کنفرانس مشري کوي نو له دې امله غونډه دلته جوړیږي. د کشورای اسلامي
راجی از خاطر کنفرانس ته به اینجا گرفتم.
د شغلی جیهون په وینا د ولسی جرګې رئیس ورسره پلاوی به د ترکیې له ولسمشر صدر اعظم او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سره هم وګوري. په ننګرهار کې به لشتر لږه 6,00,000 کوچنیانو ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د ګوزن یا پولیو ضد واکسین وسي. په ننګرهار کې د پولیو یا ماشومانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل سو چې نن به هم دوام وکړي. په دې ولایت کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې په ټول ختیځو کې به 1,350,000 کوچنیان د پولیو پر ضد واکسین سي. د ننګرهار ولایت خبرپاڼه وایي روغتیایي مسؤلینو له ولسي خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په پروان کې د واده د خوشحالۍ په ډزو کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. د پروان د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالصمد زلمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه 10 بجې د پروان په مرکز عبدی بای سیمه کې سوې ده. نوموړی وایي په دې پیښې په خاطر پولیسو څېړنې پیل کړي او د غرض د پروان د ملکي روغتون مسؤلین هم د ټپي کس حالت د ډاډ وړ یادوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که انتخابات وګټي په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې له پر ځای کولو مخکې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه غور وکړي. د ټرمپ دغه څرګندونې چې پرون یې یوې راډیو ته کړې د روسیې له ولسمشر سره چې حکومت یې د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې تورن دی د هغه تړاو ته پاملرنه زیاتوي. ترامپ مخکې ویلي وه چې د پوتین ستای او د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې په رامنځته سوي خطرناک کړکیچ خواشینی دی. ترامپ ویل ستونزه دا ده چې پوتین اوباما ته هیڅ درناوی نه لري او دغې مسلې په حقیقت کې دلته یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. ترامپ زیاته کړه که دی د نومبر د 8مې نیټې انتخابات وګټي د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې شایي له پوتین سره وګوري او له روسیې سره غونډه وکړي. د پرته له دې چې شواهد وښیي ټینګار وکړ چې د امریکا د انتخاباتو د سیستم شفافیت له سخت ګواښ سره مخامخ دی. شغلی ترامپ هغه خبرداری دغه راز خبرداري ورکړ چې د متخصصینو له ډاډ سره سره شاید د رای په مرکزونو کې درغلی وسی. په عین حال کې د هغه رقیبې دیموکرات کاندیدې هیلری کلنټن خپل انتخاباتي کمپاین ته شدت ورکړی دی. اخود امریکا د استازو د جرګې د اقلیتونو مشر نانسی پلوسی او په سنا کې د اقلیتونو مشر د دیموکرات سناتور هری ریټ پر خپل جمهوریت خوشتونکو همکارانو ژغ وکړ چې په منصفانه ډول د جمهوریت د ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. دیموکراتانو دا مسله تر هغه وروسته راپورته کړه چې د جمهوریت خوشتونکو کاندید ډونالد ټرمپ په ټاکنو کې د درغلیو ادعا وکړه. ریټ او پلوسی د استازو د جرګې پر مشر پاول راین او په سنا کې د اکثریت پر مشر میچ مکونل چې دواړه د جمهوریت خوشتونکو ګوند غړی دی تور پورې کړی چې د ډونالد ټرمپ له اداو سره همکاري کړي او دا غه پر ضد دریض نه دی غوړه کړی. د راین ویان دی پرون په ډاډه په خبر پانه کې ویل چې د استازو جرګې مشر د راروانو ټاکنو د مسؤلیت په اړه بشپړ ډاډ لري، خو د مکانل لوري لا په ډاډه نظر نه دی څرګند شوی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي چې دوه ویا ساعته اوربند بچي د جګړې ټولو شکل خواو پر موافقه کړې په د هیواد کې نافذ سي. اسماعیل ولد شیخ احمد ویل د اوربند به نن په سیمه ایز وخت له نیمې شپې نافذ سي او په ټینګې دو سره به بشري مرستې د هیواد دغه مرکزونو ته ورسول سي چې خلک ورته سخته اړتیا لري. د یمن په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل سوی حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي چې د دې امکان شته چې د اوربند له دې زیات وغځول سي. په داسې حال کې چې کورت پېشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جیټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي، کورت قمندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. کورت ځواکونو د دوشنبه پر ورځ ویل چې 200 کیلومتر مربع ساحه نیولې او د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالې په شا کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک د دوشنبه پر ورځ په پینټاګون کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویل
thousands of innocent Iraqis from ISIS.
دوی دغه جګړه د اسلامي دولت سختريز دلیل او واکمنۍ د پسلګونو زره به ګنای راقیانو د آزادولو لپاره دغه جګړه د زرګونو عراقي پوځي پرسونل د تروریزم ضد ځواکونو او فدرالي پولیسو په ګډون د عراقي کورنۍ لخوا مختوړل کیږي. کورت پېشمرګه او سونی قبایلی ځواکونه هم په دغه جګړه کې مهمه ونډه لري. موصل چې د عراق دوهم ستر ښار دی په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې نیولې دی. او روسي خبردا چې د اروپای اتحادیه د بهرنی چار وزیرانو پروند د سوریه په حلب ښار کې پر ملکی وګړو د روسي هوایي حمله په شدت وغندلې. د دې اتحادیه د 28 غړو هیوادونو د بهرنی چار وزیرانو ویل چې د حمله جنگي جنایت کڼل کېدلای شي. دغه وزیرانو ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم او متحدانو یې په ځنګړي ډول روسي په حلب کې هوایي حملو ته په بیساري ډول زور ورکړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
ل قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ودانه خبرونه کې اوري چې د حکومت د اجرایی رئیس مرستیال ویان وایي چې عبدالله ته سعودي عربستان چارواکو ډاډ ورکړی چې په هغه هیواد کې به د میشتو افغان کارګرانو د ستونزو غم خوري. دغه راز سعودي عربستان په افغانستان کې 2.91 اسلامي مرکز جوړوي. د ننګرهار د ولایت ویان په دې اړه وایي
او اوس مهال تقریبا یو اندازه د جوړ ځانګړې شوې ده او هغه امنیتي تدابیر حل کېدو وروسته اوس مهال د احاطې چارې پیل کیږي.
تخار ته له کندوز له جګړو څخه د کډه شو کسانو د ژوند له حاله مو خبرو د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو او په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوري چې په کراچۍ کې د شیعهګانو پر یوه زیارت په شوي برید کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تاندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي 2:19 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. را راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله به نن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرو ته دوام ورکړي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله ریاست له رسیدو سره سم تېره شپه د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل او په دې هیواد کې د افغان کارګرو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دغه راز فیصل وویل چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر عبدالله ته ډاډ ورکړ چې په دې هیواد کې به د افغان کارګرو ستونزې هوارې کړي.
رئیس اجرایی کشور از اینا خواستن که پاسپورت های کارگران افغان که به پاسپورت های پاکستانی وارد عربستان شدن و تبدیل شوه به پاسپورت های افغانی و همچنان جواز کار برای کارگران افغان در عربستان داده شوه. اینا به این سوالشان به این درخواستشان پاسخ مثبت ارائه کردن.
سعودی عربستان ته په زرګونو افغان کارګران په پاکستانی پاسپورتونو هغه هیواد ته تللي چې د اسناد ستونزه یې تر اوسه نه ده هواره شوې. ښاغلی فیصل دغه راز وویل چې ښاغلی عبدالله به نن د سعودي عربستان د دفاع له وزیر او دغه راز د سعودي له پاچا سره هم خبرې وکړي. اجرایه رئیس دغه راز له سفر مخکې په ټویټر لیکلی و چې په دې سفر کې له ده سره اووه وزیران او دوه ویشت تنه سوداګر هم ملګری دي چې له سعودي عربستان د چارواکو سره به پر یو لړ مهمو مسایلو پر خبرو سربیره دغه راز یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي. ښاغلی فیصل د عبدالله د نن ورځې د لیدنو کتنو په اړه وویل
قرار است رئیس اجرایی کشور امروز در پال ملاقات به خادم حرم الشریفین شاه عربستان سعودی با وزیر دفاع آن کشور وزیر معرف کشور ملاقات های داشته باشد. بعد از رسیدنشان به ریاض دیشب رئیس اجرایی به ولیعهد و نایب اول شورای وزیران و وزیر داخلی کشور شاه عربستان سعودی ملاقات داشت. در باره مسائل مربوط به کارگران افغان مقیم عربستان سعودی صحبت های داشتند. همچنان در باره مبارزه بیشتر بزه تروریزم با هم صحبت کردن.
ده حکومت اجرا ریاست امرستیال ویان خاغل فیصلو چې وای عبدالله بنن د سعودي عربستان له پاچا د معرف د پاچا سره پر کتن سربیره د غراز د معرف له وزیر او یوشمیر نور وزیرانو سره وګوري او پر یو لړ مهم موضوعات به سره خبري وکړي. اجرا رئیس عبدالله د جمعې پورز دغه سفر پایته رسوي. سعودی عربستان ته د حکومت د اجرایه رئیس سفر په داسې حال کې کیږي چې سعودی عربستان غواړي په ننګرهار او کابل کې د $600 میلیون په لګښت اسلامي پوهنتونونه او مرکزونه جوړ کړي. د چارو ځینو کتونکي وایي چې د سعودی عربستان دا اقدام ښایي د ایران او سعودی عربستان سیالي وپاروي. ایران له مخکې څخه په افغانستان کې د مذهبي او کلتوري نفوذ د پراخولو لپاره هڅې پیل کړي دي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
سعودی عربستان په ننګرهار او کابل کې د شاوخوا $600 میلیون په لګښت اسلامي پوهنتونونه جوړوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه پوهنتون لپاره یې په غازی امان الله خان شارګوټي کې 100 هکتار مځکه ځانګړې کړې ده. په دغه پوهنتون کې به د لیسانس، ماستری او دکتورا دورې شاملې وي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي د دغه پوهنتون د کار د پیلېدو چارې وروستي پړاو ته رسېدلې دي.
اوس مهال تقریبا یوه اندازه بودجه ورته ځانګړې شوې ده او هغه امنیتي تدابیرو حل کېدو وروسته اوس مهال د احاطې چارې پیل کیږي او له هغې وروسته به کله چې احاطه جوړه شي له هغې وروسته به د اسلامي پوهنتون د ودانۍ او هغه ملحقات چې په دې کې برابرېږي د هغې د جوړولو چارې بیا وروسته پیلېږي.
ټاکل شوې ده چې د نورو هیوادونو محصلان به هم په دغه پوهنتون کې لوړې زده کړې کولی شي. سعودي عربستان همداراز په کابل کې د $100 میلیون په لګښت اسلامي تحقیقاتو مرکز او یو ستر جومات جوړوي. تر دې وړاندې ایران په کابل کې د $12 میلیون په لګښت د خاتم النبیین په نوم د مذهبي زده کړو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. ایران او سعودي عربستان د نړۍ په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې مذهبي او سیاسي اختلافات لري. له همدې کبله د چارو ځینې کتونکي په افغانستان کې د دوغو هیوادونو لوري د اسلامي مرکزونو جوړېدا د دوی لخ خپل منځي سیالیو سره به ارتباط نه بولي. د چارو نظر خاوند اجمل هوډمن وای ک د افغانستان حکومت دا مرکزونه سم اداره کړي شاید ایران او سعودي عربستان سیالي د هیواد په ګټه تمام شي.
خپل محض د خبر او خبر د افغانستان لپاره اما دان دښنه چې افغانستان د لویو او منځنۍ قدرتونو د لوی په لګر باندې اوخته د دام متاسفانه دام وی واقعیت دی. مخصوصا هغه څه ویل کیږي چې ایران او د سعودي عربستان به هر غواړي چې افغانستان کې اما د خپل مذهبي حوزې په توګه باندې افغانستان مطرح کی او خپل رقابتونه دلته وکړي هغه خپل نیابتي کوم اختلافات یا جنگونه چې د هغه په دیزي کې وکړي موږ دا کولای شو دغه مرستونه استفاده وکړو. اوس که موږ قیصه کول دي نه چې دوه هیوادونه دلته دوه مخالف وسلوالو ډلو ته وسلې ورکړي جنگ پکې دا کال ته چې مثلا دوه مخالف هیوادونه راځي د پانتونونو یا د جمعتونو یا د مدارسو یا د تحقیقاتي مرکزونو په جوړولو
د سعودي عربستان حکومت د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کابل پر مرنجان غونډه د وستر په هنتونه او جماعت ته جوړولو قرارداد لوی سعودي کمپني سره لاسلیک کړ. ټاکل شوی دی چې سعودي عربستان په دې پروژه 100 میلیون ډالر ولګوي. په عین وخت کې داسې اندیشنې هم مطرح شوې چې شای په دغو تعلیمي مرکزونو کې افراطیان وروزل شي او د افغانستان ستونزې لا ډېرې شي. شغله هوډمنوي باید دغه په هنتونونو نصاب او تدریسي مواد د افغانستان د حکومت لوري غرشي څو په هنتونونو کې افراطي عناصر و نه روزل شي.
د افغانستان دولت مثلا دغه په هنتون د نصاب په برخه کې دوی باید خپل نظر ولري. نظر او تجربه ته منګه د افراطیت قرباني یو د دې په هنتون د مدیریت او د منیجمنت خبره ده چې د افغانستان دولت باید په دې کاملا تسلط ولري. نظر او اندېښنو ته خلک لري چې دغه ډول مرکزونه د دې سبب سوي دي یا سبب به سي چې افراطیت په افغانستان کې لا هم وده وکړي. د دې اندېښنو د لرې کولو په خاطر د افغانستان دولت باید په خپل داخلي اصلاحاتو باندې باید کار وکړي تر څو چې کولای شي بیرونی مرسته په داسې شکل اداره کړي چې هغه د افغانستان په نفع تمام شي.
په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب وایي سعودي عربستان د تروریزم او افراطیت سخت مخالف دی او تل یې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه کړې ده. د همدارس وویل یوازې هغه محصلان به په پوهنتون کې جذب شي چې افراطي افکار نه لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او سم کابل چاپی خبرونه ته کتنه کو رحمت الله افغان دیوش میرو رسپانو او دغه راز خبرونه پانه اړولې دي.
کابل چاپ نننۍ رسپانو له جنو هیوادونو سره د وسلوالو طالبانو د نویو اړیکو او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لیکنه او تبصره کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې لیکلي وسلوالو طالبانو د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره ځانګړي استازي ټاکلي. ورسپانې د سیاسي چارو د کارپو جاوید غفور له قوله لیکلي په افغانستان کې د داعش له ویرې نه یوازې طالبان بلکې یاد هیوادونه هم له طالبانو سره اړیکې پیاوړي کوي او غواړي چې دوی د داعش او امریکا پر ضد وکاروي. همدې ورسپانې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا لوبه بدلیدونکې ده؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د خپل نظامي شتون او د داعش د حضور په اړه وضاحت ورکړي او په دې برخه کې د ایران او روسیې ملاتړ هم ترلاسه کړي. د لیکوال پان کدا سونه شي ممکن له طالبانو د بهرنیانو پټ ملاتړ تر دې هم ډیر سي او بدبختانه د دغو ټولو ضربه به یوازې افغانان ګوري او بس. د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې او ایران اړیکې مخامخ د داعش له فعالیت سره تړلې خبره ده. د سرمقالې د لیکوال په باور که په داعش او وسلوالو طالبانو بهرنیان پانګونه کوي دا د دې معنی ده چې په افغانستان کې د پردیو جګړه یو بل پړاو ته داخليږي او درد به افغانان حس کوي. د ملي ارمان ورسپانې د سرمقالې نوماندې که جګړه ختمه نه کړو موږ به جګړه ختم کړي. بلخوا کابل چاپ یو شمیر نور ورسپانو بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اصلاح ورسپانې لیکلي له شک پرته که د یو هیواد اوسیدونکي او د مطبوعاتو کارکوونکي اطلاعاتو ته لاسرسی ونه لري احتمال لري چې د هیواد مشران به له خپلو صلاحیتونو او موقف څخه ناوړه استفاده وکړي. د لیکوال په باور په یو لسواک نظام کې د ادارو کارکونکو باید د خلکو پر وړاندې ځواب ورکونکي وي. د انیس ورسپانه په سر مقاله کې یادونه سوي اطلاعاتو ته لاسرسی په حقیقت کې هغه وسیله ده چې په یو ډیموکراتیک نظام کې شفافیت رامنځته کوي او د فساد جرړې باسي. د هیواد ورسپانه په سر مقاله کې راغلي خلکو ته په خپل وخت د معلوماتو ورکول د حکومت ستره غوښتنه ده. د هیواد د سر مقاله لیکوال رسنیو ته هم سپارښتنه کوي چې له خلکو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له نظام سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو اوریدل سهار 10 بجې او 40 دقیقې دی. په سلګونو هغه کورنۍ چې د کندوز د جګړې څخه تخار ولایت ته کډه شوې وای د بمباریو او ران شو کورونو له کبله نشي کولای چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. دغه بې ځای شو کورنۍ یو شمیر غړي وای له همدې کبله حتی یو شمیر ماشومان هم پر رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ماشومانو درملنه دی وکړي او دوی ته هم په تخار ولایت کې سرپناوی جوړ کړي. سباون کاکړ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د تخار والی وای چې په خوندوس کې د ورستو جګړو له امله څه کم 3000 کورنۍ تخار ولایت ته کډه شوې چې حکومتي چارواکي تر دې دمه نه دي توانېدلي چې د خلکو ته یو سرپناه جوړ کړي. که څه هم اوس مهال په خوندوس کې امنیتي وضعیت ښه شوی او یو شمیر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته تللی دي، خو په ورته وخت کې داسې کورنۍ هم شته چې نه غواړي بیرته کندوز ته ستنې شي. رحیمه هغه میرمن ده چې د کندوز څخه د تیښت پر وخت حامله وه. دا وایي چې ماشومان یې په جګړه کې شوک لیدلی او کندوز ته له تګ څخه ډارېږي او په خبره یې چې اوس هم باور نه ده چې کندوز ولایت به بیا د وسلوال طالبانو لاسته ونه لویږي.
دلته چې راغلو په کورنۍ کې مو یو ماشوم پیدا شو. د تخار په روختون کې یو تر دې دمه زمونږ کندوز امن نشو او دا اوس لپاره کندوز ته نشو تلی.
د کندوز ښار یو شمیر سیمې دوه اونۍ مخکې د دوهم ځل لپاره د وسلوال طالبانو لاسته ولویدي. یو کال مخکې هم وسلوال طالبانو یوه لنډه موده کندوز ښار نیولی و. محلي چارواکي وایي چې طالبانو دا وار د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي او له همدې کبله د دغه ښار اوسیدونکي ډیر زیانمن شوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي عبدالرحیم چې اوس مهال په تخار کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کور یې د کندوز په جګړه کې وران شو نو ځکه بیرته کندوز ته نه ځي.
مطمئن
نیم چې دوباره هلته ولاړ شم او زندگی وکړم او کوم مسؤلیت هم موجود نه دی. نو له همدې کبله چې کندوز سکوت شو دوهم ورځ مې وکړای شول چې خپل ځان راوباسم. په ورته وخت کې د تخار والی یاسین زیاوای 240 هو کورنوی لپاره چې روغتیا ستونزې لري سرپناوی برابر شوې دي. د شغل زیا په خبره ټاکل شوې چې مرستندوی موسی او سیمیز حکومت له دغه کورنوی سره نور مرستې هم وکړي. هغه کورنۍ چې له روغتیایي پلوه ضرر لیدلی او ناعلاج ناروغي لري او یا د ولادت په حالت کې دي، شمیر یې 240 ته رسیږي چې موږ هرې کورنۍ ته لږ تر لږه یوه کوټه ورکړې ده. ځینې کورونه مو په کرایه نیولي او ځینې نورې کورنۍ د ولایت په میلمستون او یا نورو حکومتي بنسټونو کې ځای پر ځای شوي دي.
و بعض دیگهشان به طور رایگان در اختیار ما قرار دادند.
دا به دست حال کده چی ده کندوز سیمویز و چارواک ویلی وچی امنیتی وزد پا ده شهر کشه شوی او ده کندوز والی لبیزایشو کورنوی چه غشتی وچی بر تخپل کورن تا راشی. خود ده بیزایشو کورنوی یو شمیرغری یو زلبیا پا ده ولایت که ده امنیتی وزد لخرابی دو چخه پا ویره کدی. سباون کاکر، ازادی رادیو کابل.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واوریده. د هند راجستان ایالت په مرکز جایپور کې د ادبیاتو فستیوال پایته ورسېد. دغه فستیوال یا جشن چې هر کال د سارک د غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي، د هیوادونو فرهنګي او ادبي لوړپوړي پلاوی پکې ګډون کوي. افغانستان هم د سارک د ټولنې غړی دی. سهیلا حسرت نظیمی نور جزئیات وړاندې کوي.
د سارک د غړو هیوادونو د پلاوی په ګډون د صوفی په فستیوال کې د افغانستان ادبی او فرهنګي پلاوی ښه وځلید. دغه فستیوال چې د ادبي مقالو په لوستلو او په اجمیر شریف کې د سندرو په اجرا سره ونمانځل شو، د هند د راجستان په مرکز د جیپور په ښار کې جوړ شوی و. د افغانستان د لیکوالو او شاعرانو له ډلې څخه چې د افغان لوړپوړي پلاوي غړي وو، ښاغلي غفور لیوال په دې فستیوال کې د افغانستان ګډون په زړه پورې وارزاوه. د دې فستیوال په باب د معلوماتو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د سارک د غړو هیوادونو د ادبیاتو کلنی فستیوال هر کال سارک د ادبیاتو د واسطې لخوا نه جوړیږي په هندوستان کې، ځکه چې د دې ادارې مرکز په هندوستان کې. د دوی کلنی دوه غونډې لري، یوه ته د سارک د ادبیاتو فستیوال وایي او بل ته د سارک د هیوادونو د عرفاني ادبیاتو یا د صوفي فستیوال وایي. دغه فستیوال څه کالې هندوستان هیواد د راجستان ایالت په جیپور ښار کې جوړ شوی و، چې د سارک د غړو هیوادونو ډېر رتبه حیثیتونه د ادبي او فرهنګي کړه څخه ورته راغلي وو. مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف
لیکوال او شاعر ښاغلی نجیب منلی هم د هیوادونو ترمنځ د دغه فستیوال د اهمیت په باب وویل چې دا ډول فستیوالونه د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي لاسته راوړنو د راکړې ورکې په برخه کې اهم رول لوبولی شي. د وویل:
دا د سارک په اړوندو سازمانونو کې د سارک د هیوادونو د ادبیاتو او لیکوالو د فاونډیشن په نامه باندې یو بنسټ دی چې مرکز په ډیلی کې دی او د هند په ابتکار جوړ شوی دی. تقریبا څو کاله کېږي چې دوی منظم فعالیتونه لري، نو د کنفرانس د دغه بنسټ په ابتکار جوړ شوی دی. همېشه په هندوستان کې کېږي، په هندوستان په بېلابېلو ښارونو کې په کال کې دوه وارې پنځه سینګار دایره یي
د فستیوال یوه برخه د اجمیر شریف په زیارت کې د صوفیانه او عرفانی سندرو اجرا و چې اوس په یو فرهنګ بدله شوې ده.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د فرانسې په شمال کې د غیر قانوني مهاجرینو له کمپ چې ځنګل یادیږي څلوېښت تن کې ځوانان پرون بریتانیا ته ورسېدل. په دې کمپ کې په زرګونو کډوال دېره دي. دا هغه کډوال دي چې غواړي د فرانسې او د لندن ترمنځ د کانال له لارې ځان بریتانیا ته ورسوي. پکې په سلګونو افغانان هم په دې کمپ کې وو. سفرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د رپورټونو په حواله هغه څوارلس تنکی ځوانان چې پرون برېټانیا ته رسیدلي تر اوولسو کلونو کم عمر لري. دوی به په برېټانیا کې د هغوی دوستانو او د کورنیو غړو ته وسپارل شي. دا تنکی ځوانان پرون د لندن په جنوب کې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت ته ورسېدل. د برېټانیا حکومت د مرستندویو ټولنو، مذهبي مشرانو او د فرانسې د چارواکو د فشار له امله تیاری څرګنده کړې چې ګڼ شمېر تنکیو ځوانانو ته چې د فرانسې په کلیس ښار کې د ځنګل له کمپ ورځي پناه ورکړي. د رپورټونو په حواله د برېټانیا حکومت شمنه کړي چې د نورو دریو زرو تنکیو ځوانانو د منلو توان لري. دا هغه کساندي چې د فرانسې په کلیس ښار کې د ځنګل په نوم کمپ کې به سرپرسته پراته دي او برېټانیا به د ورتګ اجازه ورکړي. یو برېټانوي وګړي اسف خان پرون اسوسییټډ پرېس ته وویل چې څوارلس کلن ورور یې په هغو کسانو کې دی چې شپږ میاشتې د ځنګل په نوم دغه کمپ کې تیرې کړې او له هغه ځایه برېټانیا ته رسېدلی. اسف خان ویلي چې ورور یې له فرانسې تر برېټانیا سخت سفر کړی دی، خو هغه په دې چې بلاخره ورور یې ورسره یو ځای شوی خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه د اسف خان په وینا ډېر مهاجر په ځنګل کمپ کې د خرابو شرایطو له امله حتی مړه شوي دي. په برېټانیا کې د بشري مرستو د یوې ادارې ماموري بیث ګاردنر سمیث رویټرز خبري اژانس ته ویلي: لشتلجه زرته نه به سرپرسته ماشومان لا هم په کلیس ښار کې د ځنګل په کمپ کې پاتې دي چې د ژوند شرایط یې ډېر سخت دي، ځکه د فرانسې چارواکي غواړي چې دغه کمپ وتړي. دا کمپ شایي په راتلونکي یوه اونۍ کې وتړل شي. دا چې یو شمېر تنکي ځوانان دلته رارسېدلي ښه خبره ده، خو دا یو کوچنی ګام ده. موږ د کورنیو چارو وزارت له دې کاره خوشحاله یو چې دغو تنکیو ځوانانو ته یې دلته د پاتې کېدو اجازه ورکړه، خو دا کار باید په راتلونکو اونیو کې تکرار شي څو موږ خپل تعهد پر ځای کړی وي. برېټانیا دې لپاره چې له جغرافیایي پلوه له نورې اروپا جلا د اوبو په منځ کې پرته ده. په وروستیو دوو کلونو کې په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو له بحرانه تر ډېره حده څنډې ته پاتې سوې ده. خو هغه کسان چې په انګریزي ژبه خبرې کولای سي او د پیسو ګټلو په لټه کې دي تر ډېره حده برېټانیا ته د رسېدو هڅې کوي. هغه زرګونو غیر قانوني مهاجر چې غواړي برېټانیا ته ولاړ سي په وروستیو کلونو کې فرانسې ته تللي او د دغه هیواد په کلیس ښار کې د ځنګل په کم کې اچول شوي دي. فرانسا او بریتانیا په 50 کیلومتره تونل چې تر اوبو لاندې جوړ شوی سره نښلول سوي دي. د فرانسې حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې د نوې میلادي کال تر رسیدو د کل شار د ځنګل کم پندوي. له دې امله داسې ګڼل کېږي چې لښپژو تر لسو زرو غیر قانوني مهاجر چې لښته لږه دیار لسو تنکي ځوانان هم پکې دي بل ځای ته ولېږدول سي. دا هغه تنکي ځوانان دي چې له میندو او پلرونو پرته دغه ځای ته رسیدلي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبره وتاندې څنګې او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. خو اوس قاسم سولم هلته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی ټپي سوی دی. دا چاودنه څو شېبې مخکې د تایمنی د پروژې په سیمه کې وسوه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنند سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې. د ولسي جرګې او پلاوی د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. په ننګرهار کې به لږ تر لږه شپږ لکه کوچنیان ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د ګوزن یا پولیو ضد واکسین وسی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالد ټرمپ وایي که انتخابات وګټي په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړي له پرځای کولو مخکې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه غور وکړي. د امریکا د اساسو د جرګې د اقلیتونو مشر نانسی پلوسی او په سنا کې د اقلیتونو مشر دیموکرات سناتور هری ریډ پر خپلو جمهوري غوښتونکو همکارانو ژغ وکړ چې په منصفانه ډول د جمهوري ریاست د ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 22 ساعته اوربند به چې د جګړې ټولو شکل خو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ سي. په داسې حال کې چې کورت پېشمرګا او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي، کورت قومندانان په دغو عملیات کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سوریې په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسي هوایي حملې په شدت وغندلې. او د روسیې پوځ د سوریې په محاصره شوی حلب ښار کې د 2 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی، خو متحده ایالاتونو دغه اقدام خندلی او غیر ډیر نه وخت بللی دی.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوره ورک غوړی. خبرونه په بشپړه توګه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ درته خبرو. خو له دې مخکې دوه راپورونه رااخلو. سیمه ییز راپورونه دي. په کراچۍ کې د شهیدانو پر یو زیارت په برید کې یو ماشوم وژل شو او د ښځو ماشومانو په ګډون ویل کېږي اتلس نور پکې ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې برید د محرم په مناسبت د ښځو پر یو مجلس شوی دی. د کراچۍ د روغتیایي چارواکو بیا ویلي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. نور تفصیل د زبی مومن پر راپور کې اوري.
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د شیعهګانو پر یو امام برګا بمې برید شوی چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د دوشنبه په ورځ ناوخته د ښار د لیاقت آباد په اف سي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې نامعلوم موټر سایکل سپرو ترهګرو پر یو امام برګا لاسي بم وغورځاوه او وتښتېدل. د چارواکو په خبره په دغه برید کې یو ماشوم وژل شوی او دا تو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اتلس کسان ټپیان شوي چې د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د یادګار امنیتي چارواکي وایي چې د برید پر مهال په امام برګا کې د محرم د میاشتې په مناسبت د ښځو مجلس روان و چې لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون درلود. د پیخیوی این شاهدی لرسانی سر پا خبرو که ویل چه پا دقا برید که دیر زیان خوزو او ماشومان تا اوخته ده.
مجلس ختم ہوئی تیم تبرک بات رای دی.
زمان مجلس ختم شوی او منگ نظر بیشه. زینی خزی او ماشومان لیمان بارگا و تلوی او زین دن نوی چه ده او دمی او زوره و را چودن او شوا. تلی چه منگ بحر راغلو نخزی او ماشومان کوین که لک بک پراتو او یا افرا تفری جورا شوی و.
عجیب افرا تفری دی.
د کراچي د بس شهید روختون یو ډاکټر چې د امام بارګا د بمی بریټ ټپیان ورته وړل شي ویل رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ټپیان کې درې روختې حالت مرګونه دی چې لامل یې ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم وسله وال ترهګر پر امام بارګا تر بمی بریټ وروسته له سیمې وتښتېده چې لامل یې شیګانو د امام بارګا مخې ته احتجاج وکړ، خو پولیس او نور امنیتي ځواکونه سیمې ته تر رسېدو وروسته سیمه محاصره کړه او احتجاج کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې د پېښې عملین به ژر ونیسي. کراچۍ د پاکستان د سند صوبې مرکز او د دې هېواد تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې په دې وروستیو کې پکې پولیسو او رینجر ځواکونو ترهګرو قلنګ اخیستونکو او انسان تښتونکو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او نورو چارواکو په کراچۍ ښار کې پر امام بارګا باندې برید غندلی او اړوند ادارو ته د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان په ځانګړې توګه د دې هېواد په سند صوبه کې هر کال د مذهبي تاوتریخوالي پېښې او د شیعهګانو پر امام بارګاګانو بمی چاودنې او بریدونه کیږي چې ګڼو شیعهګانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي.
په ایران کې محافظه کارانو پرون د لومړي ځل لپاره یو ویډیو خپره کړې چې پکې یو ایرانی ول اصل امریکایي سوداګر ښکاري چې یو کال مخکې په ایران کې نیول شوی و. ایران مخکې هم له امریکا سره د ایرانی ول اصل امریکایانو په اړه موافقې کړې چې د موافقو له مخې امریکا ورته پیسې هم ورکړي او د بندیانو د راخوشي کولو په بدل کې د یو شمېر ایرانیانو پر ضد قضیې هم له منځه وړي دي. نور تفصیل د ملالای بشیر پر راپور کې.
په ایران کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ یو ویډیو خپره کړې ده چې پکښې د لومړي ځل لپاره ایرانی ول اصل امریکایي تجار ښکاري چې یو کال مخکې نیول شوی و. دا ویډیو چې یو دقیقه اوږده ده سیامک نمازی ښکاروي او پر ویډیو باندې دراماتیک موسیقي هم ثبت شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا ویډیو د ایران او امریکا د وروستیو ترنګلو اړیکو روښانه کوونکې بللې ده. دا ویډیو په داسې حال کې خپره شوې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو په لیکو کې محافظه کاران دوه تابعیت لرونکي په نقشه کوي او د منځدریزي ولسمشر حسن روحانی د ادارې په منځګړې توپ لاسلیک سوی اټومي موافقې وروسته هر هغه څوک په نقشه کېږي چې له لویدیځ سره اړیکې لري. په دغه ویډیو کې پر امریکایي الوتکو سربیره یوه ایرانی بی پیلوټ الوتکه هم ښکاري او همداراز هغه امریکایي ماڼوګان ښکاري چې په ایران کې د لنډې مودې لپاره په جنوري میاشت کې نیول شوي وو. په دغه ویډیو کې د نمازی امریکایي پاسپورت، د متحده عرب اماراتو پیژندپاڼې او په یوه کانفرنس خونه کې د هغه عکسونه ښکاروي چې لاسونه یې په هوا کې پورته کړي دي. د ویډیو په پای کې د کالیفورنیا ایالت استازي اډ رویس عکسونه ښکاري چې د بهرنیو چارو کمیټې مشري کوي. ویډیو د رویس له بیان یادونه کوي چې پکښې ویل شوی د نمازی توقیف امریکا ته سپکاوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې رایس په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګنده نه ده چې ولې محافظه کارانو دا ویډیو خپره کړه. دا ویډیو د دوشنبه په ورځ د ایران د دولتي میزان قضایي خبري اژانس لخوا خپره شوې ده، خو دا په داسې حال کې خپره شوې چې نمازی چې مخکې د ایران او امریکا ترمنځ د شو اړیکو ملاتړ کاوه په ایران کې له یو کال راهیسې بندي دي. نمازی د باقر نمازی زوی دی چې د یونیسف پخوانی استازی وو او د شاه د دوران پر مهال د ایران د تیلو بډایه خوزستان ایالت والی هم وو. د د پلار وروسته له هغه په ایران کې توقف سوچي د زوی د نیول کېدو له خبر وروسته دغه هیواد ته ولاړ. دوی دواړه د هغې موافقې له مخې نسوره خوشي چې په جنوري میاشت کې د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان او درې نور ایرانی ول اصل امریکایان راخوشي سول. د راخوشي سوي کسانو په بدل کې اووه ایرانیان وبخښل سول. د همدې موافقې له مخې امریکا ایران ته 400 میلیون ډالر ورکړل. څېړونکي وایي ایران بیا غواړي د نمازی پر سر له لویدیځ سره یوه بله موافقه وکړي. په سپتمبر میاشت کې ایران یو ایرانی ول اصل کاناډایی د پوهنتون استاد هم راخوشي کړ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
تاندې څنګه تستړې مشي په دې خبرونه کې پر یو جدي ستونزه خبرې کوو چې دوه ځوانانو د حل یو اسانه لار موندلې ده.
نام د الک لمنځه لاړه ما خزه لمنځه لاړه
دی موبایل لاري ټرک سیستم کنټرول کو
د کاغذ بود او بعدن شروع کړم ډیزاین دیمو تکمیل کړم.
په افغانستان کې ترافیکي ستونزې له جنگ وروسته د تلفاتو دویم ستر عامل ګڼل کیږي. هر ورځ له مختلفو ولایتونو څخه خبرونه راځي چې موټرونه ټکر شوی او ګڼ شمیر خلک پکې وژل شوی او ټپیان شوی دي. د ډریورانو بی احتیاطي او نابلدي، د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پولیسو کمی او په ترافیکي ادارو کې فساد هغه څه دي چې ترافیکي ستونزې او پیښې ډېرې کړي دي. د معلوماتو لمخې ډېرې ترافیکی پیښې ځوان ډرایوران کوي. دوی چې تیز تګ او له نورو سره سیالي کوي، ډېر وخت خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي. د کندوز اوسیدونکی احسان الله وایي ډېری ځوانان غواړي چې ژر یو ځای ته ورسیږي، ځکه خو بې احتیاطي او تیز تګ کوي، خو د دې ډول کارونو انجام ډېر وخت ښه نه وي.
یو الګ په موټرسکل باندې سپور یو ښځه ورسره، نو ډېر په سرعت سره راغی، د موټرسکل د رکشا سره ولګېده. چې کله ولګېده هم د الګ له منځه لاړه، هماغه ښځه یې له منځه لاړله او هماغه رکشاوان ته ځان ورسېده. دوی بې احتیاطي د دې لپاره کوي چې غواړي خپل ځان ښه ورسوي، چې خپل مکان ته زر ورسېږي. که موږ موټر تیز وچلو یا په ډېر سرعت سره لاړ شو، کېږي موږ په مخ کې ماشومان راسي، ښځې راسي، سپین ږیري راسي، یا حمله موټر یې لکه کاسټر یا بل، نو دې سره کله موږ ټکر وکړو هم ځان ځوبلو، هم خلک ځوبلو، هم مالي او هم ډېر انساني جانونه خلک تر مخته کوي.
دا یوازینۍ پیښه نه ده چې احسان الله یاده کړه، بلکې داسې په سلګونو پیښې شوې دي. ډېر ډرایوران فکر کوي که دوی هر ډول بې احتیاطي او غلطي وکړي، د پوښتنې څوک نشته او له هرې پیښې په آسانۍ تښتېدلی شي. خو اوس د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي دو محصلانو اغا ملک سهار او مجدي هاشمي د دې ستونزې د حل په خاطر یو اپلیکیشن جوړ کړی چې په آسانۍ د ډیرو ترافیکي پیښو مخنیوی کولی شي. هر کس کولی شي دغه اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کړي او هر ډرایور چې غیر قانوني کار یا ترافیکي حادثه کوي، ترافیک پولیس پرې خبر کړي. د دې اپلیکیشن جوړونکی اغا ملک سهار وایي شپږ میاشتې مخکې په دې نیت کار پیل کړ چې د موبایل له لارې ترافیکي سیستم کنټرول کړي، چې د دې کار پایله دا اپلیکیشن ده.
موږ شپږ میاشتې مخکې پر دې باندې کار پیل کړ چې موږ څنګه وکولای شو په هیواد کې د موبایل له لارې ټرافیک سیستم کنټرول کړو. نو پر دې مفکوره باندې کار پیل کړو، ځکه چې په هغه وخت کې ټرافیک سیستم مشکل دا اوس یو ډیجیټل ټرافیک سیستم موجود نه و. په ټرافیک سیستم کې شفافیت ترانسپرنسي موجود نه وه. کومې پیښې په افغانستان کې کېدي هغه نه رپورټ کېدي، کوم چې به پیښه وسو او ادرس به نه معلومېدو، او غیر قانوني موټر ډېر زیات و په افغانستان کې، چې د دې ډېر مشکلات عمر وه، حتی بریدونه د شنکېدو.
مجدي هاشمي چې لاغه ملک سهار سره د دې اپلیکیشن په جوړولو کې په ګډه کار کړی وایي لا صفر څخه خپل کار پیل کړ، خو اوس یې اپلیکیشن د استفادې په خاطر چمتو دی.
وخت کې ما شروع به کار کردیم، صفر شروع کردیم،
له صفر څخه خپل کار پیل کړ. تر هغه لمړی په یو کاغذ کې و، ورسته مو د ډیزاین کار پیل کړ، تر هغه چې پروژه مو مکمل کړه. څو ځله مو وکوت او امتحان کړ چې ستونزې ونه لري. کله مو چې جوړ او امتحان کړ، ډېر ستونزې درلودې، چې ورسته مو د اپلیکیشن هغه ستونزې حل کړې.
دوباره سرچ کار کړم، دوباره مشکلات شرافه کړم.
اغه ملک سهار وای د ترافیکی سیستم د کنټرول لپاره دوه لارې دي. یو وای د هارډویر لاره ده چې باید په لارو کې اوسپنې زیپایي او سکینرونه ولګول شي، او هم دا ډول د موټرونو نمبر پلیټونه ټول کمپیوټری شي، چې پر دې سیستم په سلګونو میلیونه ډالره مصرف راځي. خو دا یوه اسانه طریقه ده چې د موبایل له لارې ترافیکی سیستم کنټرول شي.
حل لارې دوه ده، نیولې یوه حل لارې هارډویر سیستم و، یوه یې د سافټویر سیستم و. هارډویر سیستم دا معنا چې د هغه لپاره باید موږ ټولو موټرونو ته پلیټونه بدل کړي وای، پایې اسکنرونه هم لګولي وای. لکه اوس څو مثال تاسو کابل کې ګوري، دې تقریبا تر لسو کلو پورې وخت ته ضرورت درلود او څو میلیارد امریکایي ډالر ته ضرورت درلود. نو موږ هغه ډول امکانات نه درلود چې موږ لس کاله دغه مشکل ګاللی وای. بله حل لارې سافټویر، چې موږ دغه د سافټویر حل لاره په باندې کار کول، چې موږ څنګه وکولای شو د موبایل، ټابلیټ او کمپیوټر د ټرافیک سیستم دا مشکل حل کو، سیمو پر دې باندې وتوان زده کارم وکړو.
د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي استاد او د دې پوهنتون د معلوماتي ټکنالوژي امیر غزال احمد ضیا په دې خوښ دی چې محصلان دا ډول نوښتونه کوي. هغه په اوسنۍ شرایطو کې د ترافیکي ستونزو د حل په خاطر د رک اپلیکیشن مناسب بولی.
دا اپلیکیشن د دې لپاره جوړ شوی ده چې موږ په دې اپلیکیشن کولی شو چې د ترافیکی سیستم مدیریت وکړو. په دې معنی چې موږ په هر ځای کې کولی شو چې دا سیستم امپلیمنت وکړو، او پولیس او ترافیک په دې سیستم کولی شي چې موټرونه کنټرول کړي. په دې سیستم کې یو ترافیک او یو پولیس کولی شي چې هر موټر کنټرول کړي، او یا د هر موټر نمبر پلیټ وګوري چې دا د دې موټر دی او دا موټر ثبت شوی ده، دا موټر مالک څوک دی. ټول مشخصات مونږ کولای شو په دې سیستم کې کنټرول وکړو. او بل دا چې دا یو ښه فرصت دی چې مونږ مسلین ښه ایدیال لري. شاید دا اپلیکیشن 100% تکمیل نه وي، او نور دا توسعه پیدا کړي او مونږ خپل جامعه وګورو چې څنګه تطبیقي کنه.
اغه ملک سهار د درک اپلیکیشن له خوندیتوب څخه ډاډ ورکوي، وایي څوک نشي کولای له دې اپلیکیشن څخه غلطه استفاده وکړي. اغه زیاتوي د درک اپلیکیشن استفاده کوونکي دوه ډلې خلک دي. یو عام خلک دي چې یوازې پیښې رپورټ کولای شي، خو ځانګړی اکاونټ بنه لري. دوهمه ډله ټرافیک دی چې هغه اکاونټ لري او اکاونټ به هم د اډمین لخوا تایید کیږي.
استفاده کوونکي یا یوزران هم دوه ډلې خلک دي، یو د یو عام خلک دي چې هغه حساب نه لري، یوازې کولای شي دلته دی هغه پیښه مثلا لکه کوم ټکر چې سوی، کوم موټر لاسوی، کوم موټر شکمن یا کوم موټر پلیټ نه لري، هغه کولای شي ټرافیک ریاست ته ریپورت کړي، خو خپل د دې نوم او ټلیفون شمیره ورسره ځي، کله هغه غواړي د معلومات غواړي دی ورته حاضر وي. دویمه استفاده کوونکي چې اصلي دی هغه ټرافیکي پولیس دي، هغه بدلته یو اکاونټ جوړوي، کله دې اکاونټ جوړوي اکاونټ له جوړولو وروسته دې اکاونټ دی ټرافیک ریاست لخوا تایید کیږي، د کوم چا اکاونټ نه تایید شوی هغه نس کولای چې سیستم ته داخل شي. کله چې دې اکاونټ له خوا تایید شو نو دې کولای شي خپل یوزر نیم او پاسورډ ول سره سیستم ته داخل شي. کله چې سیستم ته داخل شو نو نه یوازې دلته دې سرچ کې نمبر پلیټ نمبر وایي، مثلا دا نمبر پلیټ کابل درویش 1502 یو پلیټ نمبر ده، دا زوم د موټر مشخصات ماته کوي کی دا ز کلیکون د موټر عکس، مثلا د هغه مالک کسي، د موټر پلیټ نمبر، نوم، د موټر رنگ، ټلیفون شمیره، مثلا د انجن، دا ټول مشخصات دي او د هغه مالک مشخصات هم دلته ثبت ټول کی، او دا په دې پروفایل باندې ډاکومنت لیکل کی دي که هر چیر لار سي هر ټرافیک د دې پلیټ نمبر په سیستم کې وي نور به دې مشخصات کوي او هغه پیک باندې مشته په پلان کې چې دا پیک کړي او حل لرند کړي، مثلا جریمه سوي نه.
مجد هاشمی وايي کچیر د اپلیکیشن د ترافیک ریاست لخوا وکړول شي خېګنه بيداوي چې د ترافیکو پولیسو ترڅنګ بام خلک هم د دوی همکار وي او له هغوی سره به د پیښو او غیر قانوني کړنو خبرونه شریکوي.
ما یک بخش در نظر گرفتیم،
موږ یو برخه په پام کې نیولې ده چې خاریان وکولای شي ډېرې هغه ترافیکی پیښې چې رامنځته کیږي مخکې له مخکې مخنیوي وکړي. هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي او غیر قانوني موټر چلوي مخکې له دې چې کومه پیښه وکړي، موږ باید خپل ترافیک پولیسو ته احوال ورکړو چې کومه پیښه ونه شي.
استاد غزال احمد ضیا وایي دا اپلیکیشن په ترافیکي سیستم کې د فساد مخنیوي کولای شي او لا چارواکو غواړي چې د استفادې امکانات ورته برابر کړي.
دا اپلیکیشن د دې لپاره جوړ شوی ده چې موږ په دې اپلیکیشن کوي شو چې د ترافیکي سیستم مدیریت وکړو، په دې معنی چې موږ په هر ځای کې کوي شو چې دا سیستم امپلیمنت وکړو او پولیس او ترافیک په دې سیستم کوي شي چې موټرونه کنټرول کړي. په دې سیستم کې یو ترافیک او یو پولیس کوي شي چې هر موټر کنټرول کړي او یا د هر موټر نمبر پلیټ وګوري چې دا د دې موټر دی او دا موټر ثبت شوی ده، دا موټر مالک څوک دی، ټول مشخصات مونږ کوي شو په دې سیستم کې کنټرول وکړو. او بل دا چې دا یو ښه فرصت دی چې مونږ مسلین ښه ایدیا لري، شاید دا اپلیکیشن 100% تکمیل نه وي او دا اپلیکیشن نور دا توسعه پیدا کړي او مونږ خپل جامعه وګورو چې څنګه تطبیق کړي کنه.
دا درک اپلیکیشن جوړون کې هغه ملک سهر وایي د کورنۍ چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړای چې پر دې اپلیکیشن به کار کوي.
د ټرافیک ریاست معمولا د کورنۍ چارو وزارت پورته دل د کله سیغوي سره کې نستمو د کورنۍ چارو وزارت لا چارواکو سره غوي د شي د هر کله وکړ تاسو لوي تاسو مکمل کې یو مته ټیسټ کیا او نو موږ په لغور سره باندې کار وکړو.
دا درک اپلیکیشن څخه په استفادې سره به هغه زرګونه موټرونه چې غیر قانوني یا بې پلیټه ګرځي او یا هم غیر قانوني کارونه کوي کنټرول شي او د ټکرونو، غلاو او نورو ناوړه پیښو مخه به ونیول شي. په دې اړه موږ غوښتل د ترافیکو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو، خو له ډېرو غوښتنو وروسته هم هغوی مرکې ته حاضر نه شول. درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandisange. تر بلې تاندې څنګه مو د ژوند شیبي رنگینه غواړم. الله مومل.
نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازی.
د نیمې نړۍ د نو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کله خپل لور واده کړي بیا یې نو لور پردی شي، او د خسر په کاله چې په هغې هر ډول ستونزې راځي ورته وایي زغم ولره، هماغه اوس ستا کور دی. دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ او د همداسې یو څو میرمنو خبرې به هم واورو چې کلونه کلونه یې د خسر په کاله سختۍ ګاللي.
کار ده میگرفت ده جانم، هر وقت تهدید به مرگ میکرد باز میترسیدم ده خانه.
او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. دا خبرونه زه مسؤلنیزې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په ډیرو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې وایي نجلۍ چې د پلار له کوره په سپینو کالیو کې ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي، یعنی که د خسر په کاله میرمنې له هر ډول نادودو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي باید وی زغمي، او که کومه میرمن د ظلم او زور زیاتي په وړاندې خپل غږ پورته کوي یا یې خپلې پلارګنۍ ته شکایت کوي دا نو بیا د خلکو له نظره کم اصله او ناسیاله ښځه ده. سمه ده چې صبر په ژوند کې یو مهم اصل دی، او د الله تعالی په پاک کتاب کې راغلی چې خدای صبر کوونکو سره مل دی، خو په ځینو کورنیو کې له میرمنو سره ډیر زور زیاتی کیږي، نو په داسې حالات کې هم د صبر توصیه کیږي او کنه؟ راځي لومړی به په دې اړه ډرامې ته غوږ شو چې همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده.
ګوره مورې بیا راغی ما وژغوره، زه درته وایم چې دا ځل مې په وهلو وهلو وژني. زه نه پوهېږم ما له دوی سره څه بد کړي.
وا سړیه ته واشه، دا څه غل مغالې اچولی؟ وا سړیه ته ورشه، دا څه غل مغالې جوړ کړی؟ د خلکو د خندا یې کړو، خدای وهلم چې د ګل غوندې لور مې په ماشومتوب کې ورکړه،
د ما له لاسه وشول، لور مې د ما له لاسه په اور کې سوځي.
اوف ښځې، د ما خوی بیخي حوصله راتنګه کړه، د دې سړي د لاسه موږ ته هېڅ عزت را پاتې نه شو. ټول خلک یې راباندې خبر کړه، ته صبر چې زه وروزم خوښ به شم.
د میرمنې پلار ولاړ چې خپل زوم سره خبرې وکړي چې بیرته کور ته لاړ شي او غالمغال ونه کړي، خو اوس به واورو چې میرمن د خسر په کاله له کومو ستونزو سره مخ شوې ده، او آیا هغه حق په جانب ده او کنه.
مورې هر ورځ وهل، څومره گزاره وکم؟ څلور کاله کېږي زه همدغه ظلمونه تېرووم.
لورې حوصله وکړه، تر سترګو دې جار شم، د پلار شمله دې مه ټیټوه. خیر ده، بدې ورځې مه کوه، شرم دی، آخر خپل خپلوان به څه وایي.
مورې نوره څومره حوصله وکم؟ هر ورځ مې وایي سمه ډوډۍ نه راکوي، خسر مې بېله وایي، خواښې مې بېله وایي.
ګوره لورې، هغه دې نه دی اورېدلی چې خلک وایي جلۍ چې د پلار له کوره ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي؟ هماغه اوس د ستا کور دی، صبر ولره. خلک به څه وایي چې د پلانې لور سیاله نه وه چې میړه یې ووهله او راغله د پلار په کور کې ناسته؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟ هغه کس چې د ښځې د ځورولو او آزار سبب وګرځي د قانون مطابق په قصیر حبس چې له درې میاشتو څخه کم نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لومړی فقره. ځینې میرمنې د دې لپاره د میړه د ظلم په وړاندې خپل غږ نه پورته کوي چې سبا به یې خلک ورونو او پلار ته پیغور ورکوي چې د پلانې لور ناسیاله ده، خسر کره ګزاره نشي کولای. د بامیانو اوسیدونکي لیلا چې د میړه د زور زیاتي له امله یې د بشري حقونو ساحوي دفتر ته مراجعه کړې وایي اووه کاله کېږي چې خاوند یې ظلمونه پرې کوي. لومړی یې د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه پورته کاوه، خو نوره مجبوره شوه او دې دفتر ته ورغله. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي، دا وګورئ لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. ما هیڅ وخت د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه اوچتاوه، خو ظلم یې بیخي ډیر شو. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. نیلوفر یو بل هم داسې ځورېدلې میرمن ده چې ښځو وزارت ته یې د میړه د ظلمونو له امله مراجعه کړې. میړه یې دومره وهلې وه چې نیم مخې تک شین اوښتی و. له وهلو وروسته یې له کوره ایستلې او وړوکی ماشوم یې هم ترې بیولی دی. نوموړې نوره کیسه کوي.
پنځه کاله کېږي چې د ترور له زوی سره مې واده کړی ده. له واده وروسته یې ظلمونه راباندې کول. راته ویل به یې تا سره مې ځکه واده وکړل چې نسلګیري درته کوم او غواړم ماشومان مې لوړ قدونه ولري. شپږ میاشتې له خسرګانۍ سره په بغلان کې یو ځای اوسېدلم. تل به یې د مرګ ګواښونه راته کول. کله چې په میلمستیا د پلار کور ته راغلم نوره مې د خاوند کور ته لاړه نه شوم. وروسته مې بیا میړه راپسې راغی او زما کورنۍ ته زارۍ وکړې چې نورو سره جنگ نه کوم. خو بیا یې هم تل وهلم. په وروستي ځلې ډېره وهلم. زوی مې ځان سره بغلان ته یووړ او زه یې یوازې
پرېښودم.
میرمن نیلوفر وایي پنځه کاله کېږي چې د میړه ظلمونه زغمي خو کورنۍ تل ورته دا نصیحت کوي چې خیر دی ژوند وکړه هر میړه دا ډول وي.
کورنۍ مې راته وایي خیر ده صبر ولره هر میړه خپله ښځه وهي. پنځه کاله کېږي چې کورنۍ مې مجبوره کړې یم چې له میړه سره مې په سختۍ ژوند تیر کړم. حیران یم څه وکړم. میړه مې راته زنګونه وهي وایي کور ته بام در اچوم وایي سر دې پرې کوم چې په موبایل یې غږ اورم ترې ویریږم که نږدې راشي له ډاره به زوف وکړم.
د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي عفیفه معروف وایي دوی ته ډېرې داسې قضیې راځي چې د میړه په کاله پر میرمنې ظلم کېږي خو کورنۍ ورته وایي چې خیر دی صبر دې وکړي.
ډېر موضوعات چې دلته راځي د وهلو ټکولو له امله چې هغه نښې نښانې هم د دې په وجود کې په ښکاره توګه لیدل کېږي. بدبختانه چې که مور پلار ته لاړ سي ټول ورته یو فرمایش لري چې هغه ورته وایي چې صبر وکړه د میړه کور هم داسې وینو. خو په بعضې جزي مواردو کې موږ هم د دې طرفدار یو د خپل فرهنګ له امله چې باید یو څه گذشت وکړي. خو بیا هم که دا وهل ټکول په داسې شکل وي چې یو ښځه ترې متضرر کېږي یا معیوب کېږي نو دا خامخا قانوني مراجعو ته باید راجع شي.
د کابل پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد شهلا فرید په وینا دا ډول ذهنیت هغه وخت له منځه تللی شي چې ښځه او نارینه دا فکر وکړي دوی واده د دې لپاره کوي چې یوه سوکاله کورنۍ رامنځته کړي او وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي.
فرهنګ حاکم در خانواده افغانستان باید تغییر کنه.
زما په فکر په کورنیو حاکم فرهنګ باید تغییر ومومي او دا فرهنګ هغه وخت له منځه تللی شي چې هر افغان ښځه او نارینه دا فکر وکړي چې موږ واده د دې لپاره کوو چې کورنۍ جوړه کړو او سالم ماشومان وروزو. خو بدبختانه تر اوسه زموږ په کورنیو کې دا ډول فکر نشته. میړه فکر کوي چې دا زما ښځه ده د دې واک زما دی او میرمن مجبوره ده هر هغه څه چې میړه یې ورته ووایي باید ترسره یې کړي. او په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو لپاره داسې کوم څه نه دي راغلي. دا د خلکو فرهنګي او سنتي باورونه دي چې بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې هم دا ډول فرهنګونه افغاني ښځې ځوروي.
د پورته یاد شوو ستونزو تر څنګ چې میرمنې ورسره مخامخ دي یو لړ نورې جدي ستونزې هم په ځینو کورنیو کې موجودې دي. خو کورنۍ په دې خاطر چې نوم یې بد نه شي دا ډول خبرې پټې ساتي. د کابل اوسیدونکی زدران د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې لیورې تجاوز پرې کړی و خو د دې لپاره چې خلک خبر نه شي کورنۍ دا میرمنه مجبوره کړې وه چې چپ پاتې شي.
زه په خپله یو څه کار مې و داسې د محکمې ته داسې ورغلی ما نور یوه ښځه وه ړی چې و یو چېرته چې لکه چې کوم کار یې کوو یا به چیرې تللی و ډېره په خوله باندې هم نه راتلل. خو اخر دا خبره یې وکړه چې میړه مې نشته خپل لیوار مې دی څه وره په موږ باندې جنسي تیری راباندې شوی دی. نو دغه چې و د قصه ورته کوله چې ما اول دا خپله خبره د خپلې خواښې سره مې شریکه کړه چې داسې زه په دې حال باندې زما یو غم وخوري. هغه وویل چې نه چې په هر رقم کېږي ته دومره صبر دې کړی ده که دلته مړام شي او زموږ پوزې مه راپرې کوه زموږ رنګ مه بدو.
خو دا چې په اسلام کې دې موضوع په اړه څه حکم دی؟ که په یوې کورنۍ کې پر یوې میرمنې تر دې حده ظلم کېږي نو هغه باید چپه خوله پاتې شي؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا صبر په اسلام کې یو ارزښت دی
خو که په دوامداره توګه په کورنیو کې پر میرمنو ظلم کیږي، نو باید د ظلم مخنیوی وشي او میرمن له خپل حق نه دفاع وکړي.
صبر هم په اسلام کې ارزښت او اسلام ورباندې ټینګار کوي. اما دا چې په دوامدار ډول په کورنیو کې میرمنو باندې ظلم روان وي، د دې په اړه باندې د صبر نه موضوع فکر کوم، بیا د صبر د تعریف کې نه ځایږي، ځکه چې ته خبره د ظلم رامنځته شوه، دا معنی چې د ظلم مخه باید ونیول شي. او په کورنیو کې میرمنو باندې ظلم کیږي او بیا هم ورته ټینګار کیږي چې دا هم د صبر تر عنوان لاندې وزغمل شي. زه فکر کوم دلته بیا تعریف اند جدا ده، د ظلم مخنیوی باید وسي له هر ممکن لر نه پدېږي کنه کېدلی شي چې میرمن د ظلم په وړاندې خپل حق نه دفاع وکړي، چې په اسلام کې هغه مشروع لري هغه دي چې دا نه کولی شي حتی قضایي نظام ته ورو کې مراجعه او خپل حق نه وختنه وکړي.
بلاخره په کورنیو کې په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنو د حل لارې څه دي؟ څه باید وشي چې کورنۍ د ټولو لپاره د آرامتیا او سوکالۍ ځای ووسي؟ استاد شهلا په دې اړه وایي. په افغاني کورنیو کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې یو ځای او ګډ ژوند کوي، په دې معنا چې درې نسله په یوه کور کې ژوند کوي. د دوی ټولو لیدلوری او د ژوند طریقې فرق کوي، نو په دا ډول کورنیو کې یو ډول فکري ټکر رامنځته کیږي. د دې ډول مسایلو د حل لپاره یوه وخت ته اړتیا شته. زما په نظر فرهنګي کارونه باید ترسره شي. د رسنیو له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې خلک ډیرو رسنیو ته لاسرسی لري او د خپرونو له لارې کیدای شي د خلکو په ذهنونو کې تغییرات منځ ته راولي.